داود وفاو چې له ننګرهار رپورټ راکوي. د خبرونې په پاتې 45 دقیقو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د مینی مجله د 24مې غنې د خبرېدو په مناسبت د داود وفا ریپورت په هلمند کې د روانو ادبي فرهنګي فعالیتونو په باب له شاغلي په څون سره مرکه د چین د خلکو یو خوږه کیسه په ادبیاتو کې د سترکچرالیزم د نقش په باره کې بحث او نور مطالب لرو. د اونې فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د افغانستان د تیاتر او ټلویزیون تکړه هنرمند انیسا وهاب د یک شنبه په شپه د 53 کلو په عمر وفات شوه. د انیسا وهاب کورنۍ ویلي چې نوموړي له یوې میاشتې راهیسې د سرطان د ناروغۍ له امله په بستر کې وه. انیسا وهاب له 1 کلنۍ د افغانستان په راډیو او بیا ټلویزیون کې د تیاتر او تمثیل په برخه کې کار پیل کړ او د خپل کار په بهیر کې ګڼې جایزې هم خپلې کړې. میرمن انیسا وهاب له سباندې څلورو کلو راهیسې له ازادۍ راډیو سره همکاري درلوده او د مربای مارچ او آشیانې د خپرونو په ګڼو ډرامو کې رول لوبولی. د انیسا وهاب جنازه د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قلابچکان په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. ولسمشر حامد کرزی کندوز ولایت ته د سفر په وخت په هیواد کې د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړ او خوشحالي یې څرګنده کړه چې د طالبانو د ادارې له ختمېدو راهیسې په افغانستان کې آزادو مطبوعاتو ډېره وده کړې ده. د چې د کندوز ولایت دولتي مامورینو او قومي مشرانو ته خبرې کولې وویل چې آزاد مطبوعات د حکومت په عملونو رڼا اچوي او حکومت ته وایي چې دغه تېروتنې دي کړې دي. د یادولو ده چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د مطبوعاتو له ودې او آزادۍ سره سره شکایت کیږي چې رسنیو ته په عمل کې دا اجازه نشته چې د لویو مجرمانو په باره کې څرګندونې وکړي او نیوکه ورباندې وکړي. په پېښور کې د افغانستان ادبي انجمن د نوي کال او پسرلي په ویاړ پسرلنۍ مشاعره وکړه. په دې مشاعره کې چې نامتو شاعر او ژورنالیست قتیل خوږیاڼي، د دینی پوهنو لیکوال زاهدي احمدزي، ژباړن او شاعر شجاع ځدزي او نورو ګڼو افغان فرهنګیانو برخه اخیستې وه، وطني او پسرلني شعرونه وویل شول. دغه غونډه مازدیګر پیل او ماخوستن په 9 بجو پای ته ورسېده. د یو بل خبر مطابق په پېښور کې د محترلام بابا په نوم نوی ادبي ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې مشر نذیر قریشي او مرستیالی عبدالوهاب څاروان ټاکل شوي دي. د افغانستان د نامتو هنرمند ظاهر هویدا د ژوند او هنري کارونو مستند فلم په کابل کې وښودل شو. په دغه فلم کې د ظاهر هویدا د اوسني ژوند مختلفې صحنې خوندې شوې دي. ظاهر هویدا له تیرو 24 کلونو په جرمني کې اوسي.
په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو مجلې خپرې شوې چې له څه مزل وروسته یې کار بس کړ، خو په هغو لږو مجلو کې چې د خپرونو لړۍ ونشلېده په جلال آباد کې خپرېدونکې مینه ده. مینه مجله د ځوان شاعر او لیکوال عزت الله ثواب په مشۍ د لیکوالو او ژورنالیستانو د یوې ډلې په زیار خپرېږي. د تیرې یک شنبې په ماښام په جلال آباد ښار کې د مینې د 24مې غنې د خپرېدو په ویاړ د فرهنګیانو او ژورنالیستانو یوه غونډه وه. د همدې غونډې او د مینې د 24مې غنې د خپرېدو په مناسبت په ننګرهار کې زموږ همکار داود وفا له ښاغلي ثواب او ځینو نورو قلموالو سره د مینې په باره کې خبرې کړي چې دلته یې اوري.
د مینی د خپلواکي مجلې مسول چلون کې انجنیر عزت الله جواب ویل پخای مجله زر غنی خبرې ده خو اوس 15000 غنی خبرې یو دا ځکه چې په خلکو کې مینا خورا کړی ده
کو مونږ زیات ټینګار په دې تو کلونو کې او تاکیدم په محتوا باندې کړی ده مونږ کوشش کوو چې زمونږ د مجلې محتوا خې هر چاته په زړه پوری دینی تفریحي تاریخي سیاسي سپورتي او علمی مطالب راوخلو چې دار زو خوندان پکې د خپل خوخي شی پیدا کی نو آمده د بریلی توب لامل دی او دا سلور کال کیږي چې مینا له 2000 څخه اوس 15000 غنو تل ور شوې ده نو اوس مونږ کوشش کوو چې دا میشتنی شي اوس دوه میشتو کې اوس چاپیږي نو که به میشتنی شي او خپل انټرنیټي پانم ډیزاین کار پر روان دی د کار لاندې ده په باغم اپډیټ کوو لرو سیمو کې پراته خلک به مینې ته لاسرسی پیدا کی
لیکوال او کره کتون کې زرین انزور وای دا چې اکثره مجلې د خبراوي له پیل نه لږ وروسته بیرته بندیږي او مینا د اته کاله مسلسل خبرې ده لومړنۍ ښېګڼه یې همدا ده
مینا مجله د ننګرهار په مطبوعاتي تاریخ کې خپل خاص ځای لري نن په ننګرهار کې د مینې د مجلې اتمه کلیزه لمانځل کیږي او دلته هم د ننګرهار او هم د هیواد د نورو برخو د رسنیو کارکوونکي ژورنالیستان لیکوال سره راټول شوي دي او د مینې د مجلې دغه کلیزه خوشحالۍ سره په خوښۍ سره لمانځي مینا هغسې یوه مجله ده چې د ښاغلي مسؤول مدیر او دغه د ملګرو په زیار او هلو ځلو خپرېږي او څلوېښتمه ګڼه یې خپره شوې ده دغه لړکې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي د ننګرهار د مطبوعاتو په تاریخ کې خو مینه به خپل ځای په دې ولري چې یو خدا د ځواب سره په خپلو ځانګړو هلو ځلو په دوامداره ډول خپرېږي بل ډېر ذوقي مسایل دا خاصه سیاسي مجله نه ده یو ذوقي مجله ده او همدې کبله په عام خلکو کې په عام لوستونکو کې ډېره زیاته محبوبه ده
لیکوال او شاعر عزت الله شمزه وایي مینه مجله باید د لوړو ذوقونو په پالنه کې لا وهڅیږي
مینه تر دې دمه ښه چلېدلې ده ځکه کله چې مینه پیل کېدله هیچا باور نه کوه چې مینه به تر څلوېښتمې ګڼې پورې راورسېږي زه فکر کوم د مینې په چلولو کې او د مینې په پاللو کې د ټولو فرهنګیانو د ختیځونو او د ټول هیواد د فرهنګیانو ونډه شته هر چا پکې خپله برخه کړې ده خو د مجلې چلوونکو ډېر کمال په دې کې و چې له پیل نه تر اوسه پورې هر ډول خلکو ذوق ساتلی دی زموږ په ټولنه کې د هغو خلکو شمیر ډېر زیات دی چې عالي تحصیلات نه لري دغه مجله یو خوالی لري چې د هغو خلکو لپاره کافی مواد لري د هغوی ذوق خړوبوي د هغوی د ذوق مطابق مطالب خپروي حتی تر دې پورې چې ډېر خلک د همدې مینې له وجې نه لیکوالان شوي دي له پیل نه کله په ټوکو شروع کړې ده کله په ځینو نظریاتو ژباړو شروع کړې ده خو اوس هغوی خپله لیکوال دي لیکنې کولی شي او د نظر خاوندان دي دغسې کار کول د مطبوعاتو په دغسې ګڼه ګوڼه کې د مجلې چلول او مجله خپله ځان ته لیکوال پیدا کول دا ډېر لوی کمال دی زما په نظر ډېر مطالب به پکې داسې وشي هغه به ډېر د عالي ذوق نه و اوس په دې کوشش وکړي په راتلونکي کې چې ډېر ښه سیاسي مواد ولري ډېر ښه ادبي مواد ولري تحقیقي مواد ولري
د مینې چلوونکي عزت الله جواب وایي تروسلا خپل وطن د پر وخت چاپ او خبراوي جوګه نه دي خودوی د ټول استونزې غالي او مجله په خپل وخت د لوستونکو ترګوتو ورسوي
ولا استونزې خود چاپي مطبوعات په مخ کې لري زیات دي او د مخ کې خندونه مشته دي او د بیان ازادیم په افغانستان کې نوې ده مونږ کله ناکله د ننګونو سره مخ کېږو او د چاپي مطبوعات په برخه کې د تخنیکی استونزې زیات دي تروسه مونږ په پیښور کې مجله چاپو او به دل تر اورول ته او مطبوعانه شته دي ډاډمن کار چې پیوشي
مینه مجله لا کلون رئیس په هر دو میاشتو کې یو ځل په جلال آباد کې خبريږي د مینې شپه د موسیقي په خوږو نغمو پای ته ورسیده
کله پزړه کې در تیر شوې دي چې د بازار د منځ په زرګونو کسانو کې یا د ماشام په تیاره کې یا په کوم ګوشه ځای کې به د انسان په شکل کې ناشنا مخلوق هم وي که دغه څه تصور در پیدا کیږي نو ډاډه اوسئ چې یوازې نه یاست له یوې سروې سره سم د نړۍ په هرو 500 کسانو کې یو کس ګمان کوي او بلکې باور یې دی چې د مځکې پر مخ ناشنا مخلوق هم شته په دې اړه د رویټر اژانس ریپورت وشمه رشید الولی
د نړۍ په سلو کې شل کسان باور لري چې د ځمکې په مخ ناشنا مخلوق په بدله څیره کې مثلا د انسان په څیره کې موجود دی د رويټر اجانس له راپور سره سم اپیسوس ماسسې د نړۍ د 22 ملکونو له دروي سره کسانو د زمک په مخ د ناشنا مخلوق د شتون یا نشټون په باره کې پوښتنه کړي او معلومه شوې ده چې په هر سلو کسانو کې شل کسه ګمان کوي چې ممکن د نورو ستوریو یا داسې نور ناشنا مخلوق په بدله څیر کې دلته ووسی. د دې سروې په وخت معلومه شوه چې د هندوستان او چین خلک په دغه سي ناشنا موجوداتو باندې ډیر باور لري. په دغه دوه هیوادونو کې په هر سلو پوښتیدلو کې څلوېښت کسو ویلي دي چې د دوی زړه ته دا خبره لویږي چې د ځمکې په مخ به د انسان په شکل کې ناآشنا مخلوقات موجود وي. د دې سروې په اړه له خبره شوي راپور سره سم په سویډن، هالند او بلجیم کې په ناآشنا مخلوق باندې د باوري کسانو تعداد تر بل هر ځای کم دی. په دغه دریو هیوادونو کې یوازې 8% خلک ګمان کوي چې د ځمکې په مخ ناآشنا مخلوق شته دی. د اپیسوس ماسیسی او مقام جان رایت وایي چې د دې سروې په اساس ویلی شو چې په کومو ځایونو کې ډیر خلک ژوند کوي او خلک له یو بل سره ډیر نشي پیژندلی، هلته خلک دا ګمان په اسانه کولی شي چې ممکن داسې مخلوق هم وي چې یوازې څیره به یې د انسانانو غوندې وي او په اصل کې به نور موجودات وي، خو په کومو ځایونو کې چې لږ خلک ژوند کوي او خلک له یو بل ډیر خبر دي، هلته د انسان په شکل د نورو مخلوقاتو د شتون باور کم دی. دغه سروې وایي چې د ښځو په نسبت د هغو نارینه و شمیر زیات دی چې د ځمکې په مخ د ناشنا مخلوق په شتون باندې باوري دي. په هر سلو نارینه و کې 22 کسانو ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې په ځمکه کې به ناآشنا مخلوق هم وي، حال دا چې یوازې 10% ښځو ویلي دي چې د ناآشنا موجوداتو شتون یې زړه ته لویږي. اکثره هغه کسان چې په دې خاورینې ځمکه باندې د ناآشنا موجوداتو په شتون باور لري تر 15 کاله کم عمر لري. د بې باور کسانو شمیر په ښځو او هغو کسانو کې چې عمر یې تر 15 کاله اوښتی نسبتا ډیر دی.
هلمند د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په تیرو څو کلونو کې ورنه د جنگونو، د قتلونو، د بمباریو او تباهیو خبرونه راځي او دا خبرونه دومره ډیر دي چې شاید ګڼو خلکو ته دغه ولایت یوازې د جنگ یو میدان ښکاره سي، خو په دې سیمه کې د مرګ د بلا په څنګ کې د ژوند چاپیری هم وسی او په مختلفو ډګرونو کې کارونه هم روان دي. په هلمند ولایت کې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو په اړه د دغه ولایت د بوس جریدې له چلوونکي احمد شاه پاتون سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. شغله پاتون په هلمند کې ادبی فعالیتونه څنګه دي؟
دا مهال په هلمند کې تقریبا 15 یا 16 کلتوري ټولنې فعالیت لري چې هغه ځینې خبرونه هم لري او په مجموع کې یو ادبی بهیر چې هلمند ادبی بهیر نومیږي ټولې چې د جمع پر ورځ باندې تر غونډیږي او هلته مشاعره کوي او خپل نثرونه لولي او ورسره ځینې وختونه کرکټنه هم لري.
تاسو ویل چې ځینې وختونه کرکټنه کوي، څنګه دا په نور ولایتونو کې یا په کابل کې خو دا کرکټنه خامخا جز دي؟
اکثریت وخت ځینې دا کرکټنه د یو جنجال بڼه غوره کوي، د یو شر شور یا د یو جګړې بڼه غوره کوي. یو څوک پر یو ټکی باندې ټینګار کوي یا بل چې کله خپل دلیل ورته وړاندې کوي د بیان مننه، نو دغه عمل اکثریت وخت پاتې ډیر ساتونه ساتونه پر دې باندې لګیږي کنه ته یو بل ته نسر کولای. علت هم دا دی چې د کرکټنې برخه یو څه کمزورې ده.
هلمند خو د مساحت لمخې ډیر لوی ولایت دی، ستاسو د 15 غونډې چې دي دا په ولایت کې خوريري او کنا ټول په مرکز کې راټولې؟
متاسفانه باید وایم چې ټول په مرکز کې ځکه دي چې هلته د زمينه نه برابر. په هلمند کې یو ټولنه د ابو هاشم سروانی ټولنه په نوم باندې هغو
پلشکرګا
کې ده، خود هغو ځینې ملګري په مرجو ولسوالۍ کې یو فعالیت پیل کړی دی چې د دوی څنګه د خپلې نوم بیل دی پردیس بانډار په نوم باندې ځینې ملګري سره غونډه کړې ده. په ګرش کې هم یو ټولنه ستا د شملې په نوم باندې د هغه مارونی مشاعره کې
د رادیو غانو تلویزیونونو خبرونو په برخه کې هلمند څه حالت لري اوس؟
هلمند د مهال تقریبا 15 رادیو غان لري چې یو پکې دولتي د یو تلویزیون دولتي لري او د څلور رادیو غان چې د شخصي رادیو غان دي، په هغه کې چې زیاتره برخه د کسانو د نشټوالي عمل یا د پیسو یا د اقتصادي مشکلاتو له عمله موسیقي یا ځینو داسې پروګرامونه نیولې دي چې هغه فایده مند نه دي.
یعنی تاسو په نظر باندې د موسیقي فایده مند نه ده؟
پر اندازه باندې یو شی کچیر اندازه ولري نو بیا به صحیح فایده بو کې خو مسکم کچیر ټول ورځ موسیقي اورم او بل کار ته پاتې او بل څه نه خبروم نو دا خو من کوم چې رادیو چې جوړ سوی دغه مسالې پر باندې سوی دی.
یعنی تاسو په نظر باندې دا رادیوګانې چې دي هغه د سیمایزو مشکلاتو ته یا د سیمې د کلتور او کلچر په غوړولو کې خاصه برخه نه لري؟ هغه
کسیټونه
دي هغه خبرې
نه لري؟ لري خو تر خپل وسه پورې لري. دوی هڅه کوي چې داسې خبرونه ولري ځکه چې اوریدونکي هم دا شی خوښي، اوریدونکي هم نور د دې څخه ستړي سوي دي چې موسیقي واوري، خو تر خپل وسه پورې کېدای شي زیات امکانات د دې ونه لري چې هر ورځ داسې خبرونه جوړ کړي چې د خلکو ستونزې یا مشکلات پکې.